سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. جلال آباد ښار ته نږدې په درونډي سیمه کې د غره د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې ښویېدلې او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي دي. په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنیو لاس پلاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر د ډبرو لاندې شوي. راپورونو له مخې دمګړی د کابل جلال آباد د لار د ټرافیکو په مخ تړلې. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او له امله سیلونه هم راوتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سه شنبې دی چې په ترڅ کې به سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسلو به خبري وشي. جان بس له 2018 تر 2020 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر و. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په دې اړه اندېښنه ښوولې. خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اوریدونکو سره د خبرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته وی پاستولی پیغام کې ویلی دی چې دا کسان د دوی د حکومت له قانونو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوی. په کابل کې نن د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یو د خیرخانی مینې د کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتر اوږدوالی او 8 متره عرض لري. دوهم پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړولو دي چې نږدې 2 کیلومتر اوږدوالی لري. او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک جوړېدو ده. د طالبانو د ریاست الوزرات اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په شمول یو شمېر چارواکو نن د دغو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې د درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او اسرائیلی ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او وی وژل. فرانس پریس خبري آژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوز او فلسطیني چارواکو ورکړی. د اسرائیل پوز په یو بیان کې څرګنده کړي چې څو تنه وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو په یو پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې. د فلسطین رسمي آژانس وفا رپورټ ورکړی چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو تل وستلی شي. نن په کابل کې د ثور د اتمې په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلي د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ښځو تر ټولو زیاته ونډه اخیستې وه او ډېره قرباني ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ زموږ خویندو میندو دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
پاکستان د افغان طبیعت لرونکو کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نور هم غځولې خو کډوال ترې خوښ نه دي.
کاروبار
په خوست کې د ښوونځیو په عمر د برابرو ماشومانو د نوملیکنې او عکس اخیستلو یو کمپاین پیل شوی.
تر لاس زور زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه مو دغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل الرحمن اقانی د سور د اتمیت مناسبت په یوه غونډه کې د وینا په مهال ویلي، د افغانستان جهاد یوازې نارینهو، علماو یا نورو عامو خلکو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی و. بلخوا د سور د اومې او اتمیت مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی د سور اومه غندي، خو د سور اتمن مانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. یو شمیر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان خلک بدمرغه کړل. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل، دای شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یمو خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره یې کړې ده او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي دي. شهیدي د شهیدانو دپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړو، شهیدي ورکړه. او دا مرته یادي چې ټول نه ښځې ماشومان ته د دواړو جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي، قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپلو عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابیلو جنګي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. د خبرپاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړي دي. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله اکس پاڼه لیکلي، د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپلو مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې، خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او له څوار لس کاله ویاړلي جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغېزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوی واقعي او غیر د دې نه چې خپل منځي جګړه وکړي، هېڅ نه وه د پرمختیا، د انکشاف، د سوکالۍ، د خلکو دپاره د کار موندنې او حتی اقل د یو ښه امنیت د راوستلو جوګه هم نه شول. په مجموع کې ډېر ناکام او ډېر بدنام او
د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاست لاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه درس کال تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د وکمنۍ یوه څوارلس کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه، خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل شول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان حکومت په غیواد کې میشتو افغان کډوالو ته چې د پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري د اوسېدو لپاره دوه میاشتې نور هم مهلت ورکړی دی. خو یو شمېر دغو پی او آر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي او په دې هیواد کې کورونه او کاروبارونه لري چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت ویلي چې د جون تر دیرشمې به دغه افغان کډوال هلته پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ آر هم خبر ورکړی چې په دې وروستیو ورځو کې د ای سی سی کارت لرونکو او نور غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو او نیولو پیښې هم زیاتې شوې. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو مده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا مده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه مده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
سوی بالکل کم ده دغه زموږ په څلور کاله یو سره په یوه کې کور جوړ کې او په ورځ په دوه میاشتو کې پندو د تړلم کاروبار به د خلکو ترمن لینه دینه ده بزنس هم ده زموږه پر اپټی به می گاډې به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې د چې دوه
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
او پاکستان حکومت ولا ستدا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی غوا له رقمو کې اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ به سه کال دوه کاله ټیم راکول سي ټیم راکول سي دغه بعد وای چې بای دغه دوه کال تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول زی موږ به خپل سرمایه راغونډ کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وای چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوته هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پر وړاندې کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د مت یو درې جانبای او د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي او د دوی دلته کم روزګار شو یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت موین جان بس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه د بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. جان بس پرون ویلي چې د 15 ورځو سفر پر مهال به د افغانستان په اړه همدارنګه د دوه اړخیزو مسایلو په ارتباط له قطري او پاکستاني چارواکو سره بحثونه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه سفرونه معمول دي او هیوادونه یې د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې کوي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بېلابېلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس به د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوها کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکی به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړپوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکی او په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمنده ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چېرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی په یوه وینا کې ادا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وربشو خوست په خوست کې یو شمیر ځوانانو خوندزیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف لزره ماشومانو ته وړیا عکسونه اخیستي. لډلې نقیب زلاند ازادي راډیو ته ویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونی او خلکو سره د لومړنیو اقتصادي مرستو لامل کړي. د ښاغلي زلاند په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د خوندزي کتابونه هم ورکړي. جزئیات د سنا کاکر په ریپورت کې.
موږ له ځان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله زلاند دی د خوست پانتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا هم د خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړې وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زکار ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېچا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله زلان او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سږ کال هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,000 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنې ریاست ته وسپارل تر څو هغې ښوونځی ته ولیږي چېرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي. د دغه ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځی ته د تګ لپاره ترسره کیږي، په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه او هغه نور مراحل چې ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې هم خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته یې فعالیت ځنډولی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسیه الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه د نیپروپیتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډي ټي ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له 24 توغندیو 21 غورځولی دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډېد چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیخانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیخانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګېد چې شایي له سترګو پناه یې زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیخانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو میدان وردک ته هلته په لری پرتی ولسوالۍ چک کې په یو سیمایز روختون کې د پی د ګردی عملیات شوې دي او ډاکټرانو چې د عملیات په بریالیتوب تر سره کړی دي. ډاکټران د ادام کوي کې امکانات ورکړل شي نو لا پرمختللی او سخت عملیاتونه به تر سره کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د میدان وردګو ولایت د ویلری پرته چاکول سوالی ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي یو کوچنی خونی څخه پر بستر راخستی چې د هیواد په سطح ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. دا کس چې د کلون رئیسی د پښول درد څخه کړېدلی او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلی اوس په وړیا توګه په همدې خپل چاکول سوالی کې خپلو ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات ترسره کړي چې بل اخره بریالی سو. په یاد روختون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات تر سره کړي وایي د ولسوالۍ او ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لوی لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واقعي ورکول سي نو دی بل دې ستر جراحي عملیاتونه هم تر سره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډیر محدود وو چې حتی د افغانستان په سطح باندې پروفیسور صاحب مساوردګ الای دیو بشیغه کول به وروسته د غونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول او غلطه د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دین نه کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشحاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کېږي، نو خدای دې وکړو چې نور هم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي، خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي. یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سړک څخه ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوی ته نه رسیږي چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پېروځي او مریض له هغه نه هم ووځي، بېخي د ډاکتر نه ووځي.
او دلته چې موټر هم راځي داسې موټر نه شي راتللی چې هغه ساده موټر چې کوي موټر نه وي، کومکدار موټر نه وي، داسې موټر نه شي راتللی او تلیفون کار نه کوندي، د سړک ستونزې دي. او دلته په مخکې وخت کې نه پوهوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جای پوښتنه چا کړې دی وغرنۍ سي.
په ټوله کې د نظر خاوندان وایي د افغانستان په ګڼو روغتیایي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکټران شتون لري او دوی د دې وړتیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه ترسره کړي، خو وایي که امکانات په واک کې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نورو عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانو او سیلابونو ډیر خلک ځپلی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو د وجه بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې ښویږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو تابلیت پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړي او له بل پلوه سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای لوی دره ده، مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې ونې چپ شوې دي، لارې بندې دي. لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همداراز بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډېر ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي.